ازادي راډیو ته ویل 25 نیم کیلوګرام چرس چې په یو کورولا موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی له پنشیر ولایت څخه کابل ولایت ته قاچاق کړل شي د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول شول. موټر چلوونکی هم د دې نشي موادو د قاچاقو په تور نیول شوی دی. له بدخشان څخه کندوز ولایت ته د هیروینو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د بدخشان ولایت د امنی قمندانې ویاند ثناءالله روحانی ازادۍ راډیو ته وویل د بدخشان پولیسو د سرطان د میاشتې پر 15 نیټه په یو موټر کې 10 کیلوګرامه هیروین ونیول. دا نشي مواد چې د بدخشان په یو ولسوالۍ کې په موټر کې پټ ایښودل شوی په پام کې بچي کندوز ولایت ته قاچاق شي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. د نشي موادو تر شلو ډیر قاچاق کوونکي محاکمه شول. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادۍ راډیو ته ویل د دې مرکز محکمو د نشي موادو 15 قاچاق کوونکي د خپلو علني غونډو په نتیجه کې له 4 کالو څخه نیولې بیا تر 6 کالو پورې په تنفیذي بند باندې محکوم کړل.
ارگانهای کشفی امنیتی محکومین میاد شده را به طور مجموعی در پیوند به مقدار 31 کیلوگرم ایروین، بیش از 18 کیلوگرم مورفین، 60 کیلوگرم تریاک، 1113 کیلوگرم چرس، 10 کیلوگرم متانفتامین از نقاط مختلف کشور بازداشت کرده بودند.
دا خاغلی موهید په وینا په تیره یو اونۍ کې امنیتي ادارو 28 داسې کسان دی مرکز ته معرفي کړي چې د نشي موادو د قاچاقو شک ورباندې کیده. د دې مشکوکو خلکو دوسی د څېړلو په حال کې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د میدان وردګو ولایت له نشي بوټو څخه پاک ولایت اعلان شو. د میدان وردګو ولایت د زراعت ریاست اعلان وکړ چې په 2019 میلادي کال کې په دې ولایت کې هیڅ ډول نشي بوټي نه دي کرل شوي. د دوی څېړنې ښیي چې په روان میلادي کال کې به هم په دې ولایت کې کوکنار او نور نشي بوټي ونه کرل شي. په هغو مراسمو کې چې په دې مناسبت د میدان وردګو ولایت د زراعت ریاست او ځینو مدني ټولنو لخوا په ګډه جوړ شوي مدني فعالانو له حکومت څخه وغوښتل چې له بزګرو سره مرستو له لارې دی په دې ولایت کې په راتلونکي کال کې هم د نشي بوټو د کښت مخه ونیسي.
مسکا هوتک وچی د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د سولې وزارت وایي چې جرمی اقتصاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بحث و مهمه موضوع ده.
بحث اقتصاد جرمی
اقتصاد هغه مسله ده چې د افغانستان پر سولې، یوالي او ثبات باندې ژوره اغیز لري.
په یو راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي په کورونو کې نشي کول د ماشومانو ترمنځ د روغتیايي او رواني ستونزو لامل ګرځي.
او د سګریټ خطر برابر ټولو ته یو شان دی. هم هغه سګریټي ته خطر وي او هم هغه فامیل غړي یا ملګري ته چې سره ناشتي.
پننګرهار ولایت کې د خزینه معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژن.
ځنې معتادین یا ځنې زنان په کور کې هم حتی د خپل خاوند دی ویر او ډار یا هم د خسر دی ویر او ډار دی وجنه نش کولای چې خپل درملنه وکړي.
یو معتاد وایي چې د پلار له کور څخه شړلې ده.
کوزمه دی لپاره اونکه چې خلک پیغور نه کوي چې ولا پودری ده او د سې د بل ژوند هم خراب نه کما.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم درو.
لاسونه پورته کړئ. ځای په ځای ودرې کې خورې کې ما
دخل دې امداسي خلاص فريدا.
اوس په خبرونه کې بدی اړه راپور لرو چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې جرمی اقتصاد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د بحث و مهمه موضوع وي. دا وزارت وایي جرمی اقتصاد چې نشي مواد هم پکې شامل دي په افغانستان کې د جګړې او ګډوډۍ عمده لامل ګڼل کیږي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
هغه راپور چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنو کمیټې له لورې دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې شو پکې راغلی چې که څه هم د طالبانو او واشنگټن ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوی خو بیا هم په افغانستان کې د رواني جګړې ډیری پیسې د جرمی اقتصاد له لارې لاسته راځي او د نشي موادو کاروبار د جرمی اقتصاد لویه برخه ګڼل کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو ورځو کې د افغانستان له بیلابیلو اقشارو او ډلو سره په خبرو بوختی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د بحث وړ موضوعات وټاکي. د دې وزارت ویاندی ناجی انوري ازادي راډیو ته ویل له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به جرمی اقتصاد د بحث یو مهمه موضوع وي.
بحث اقتصاد جرمی
اقتصاد هغه مسله ده چې د افغانستان پر سوله یوالی او ثبات باندې ژوره اغیز لري. پر دې مسله به هم له طالبانو سره د سولې په خبرو کې بحث کیږي.
پرداخته خاط شد
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې، د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت او له نشئی موادو سره د مبارزې او قانون د عملی کیدو ادارو څیړنې ښیي چې په افغانستان کې ډیر کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي او ډیر نشئی مواد هم په همدې سیمو کې جوړیږي. خو د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په تړون کې د نشئی موادو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. د کورنیو چارو وزارت په تازه راپور کې راغلی داسې عوامل شته چې په تیر کال کې د کوکنارو په کښ کې د کموالي سبب شوي، خو د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې کیوي خواته د کوکنارو کښ کم شوی خو بلې خواته بیا د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبانو د ښیښي او نشئی ګولیو په نوم کیمیاوي نشئی موادو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دی. سیاسي تحلیلګر محمد اشرف ناصری وایي چې د نشئی موادو کښ، تولید او قاچاق د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره لوی تهدید دی.
کوکنار همدومره لوی تهدید دی لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت لپاره تهدید ده. طالبان چې د نورو قانوني موادو نه، د قانوني کیس نه دومره زیات امکانات له دهقانانو نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د وشر په نامه باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپلو منطقو کې. نو کوکنار د دوی دپاره زیات مالي عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې، او دهغې له وجې نه د نشئی توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دي ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده.
تر دې مخکې طالبانو ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه استول شوي پیغام کې ویلو چې دوی د نشئی موادو د کښت او تولید مخالف دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څیړنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې په سلو کې 15 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي وو چې د طالبانو په واک کې دي.
مرسلی نارسلا و چې له طالبانو سره د سولې په برخه کې د جرمي اقتصاد د بحث په اړه راپور راوړوه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. ډاکټران وایي چې د کورونا د وایرس له امله د کرنتین مودې اوږدېدلو معتادین مجبور کړي چې په خپلو کورونو کې نشي وکړي او په کورني چاپیریال کې نشه کول په عادي چاره بدل شي. د معتادینو د درملنې ډاکټران زیاتوي چې په کور کې د نشه کولو او د سګریټو څکولو پر مهال د کورنۍ روغ غړي دا دود تنفس کوي، ماشومانو او بوډاګانو ته جدي تنفسي ستونزې راپیدا کوي. ارواپوهان بیا وایي چې په کورونو کې د ماشومانو په مخ کې نشه کول د نورو ستونزو ترڅنګ ماشومانو ته رواني ناروغي هم پیدا کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کرنتین له اعلان سره سم په ډیری ښارونو کې لسګونه بې کوره معتادین راټول او د معتادینو له کورنیو څخه وغوښتل چې معتاد غړي دي په خپلو کورونو کې کرنتین او د ژوند سهولتونه دي ورته چمتو کړي. خو ډاکټران له نږدې دوو میاشتو کرنتین وروسته په کورونو کې د نشئی موادو او دخانیاتو د استعمال د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکوي. ډاکټر ولید حسین خیل وایي کله چې یو معتاد د کورنۍ د روغو غړو پر وړاندې نشه کوي، دا کار د روغتیایي ستونزو ترڅنګ د ماشومانو پر روان باندې هم ناوړه اغیز کوي.
څوک چې سګریټ سکي هغه ته اکټیو سموکر وایي، او نور ملګری یا د کورنۍ غړي چې یو ځای سګریټي سره ناست وي نور هغه ته پاسیو سموکر وایي، او د سګریټو خطر برابر ټولو ته یو شان وي، هم هغه سګریټي ته خطر وي او هم هغه فامیل غړي یا ملګری ته چې سره ناست وي. ماشومان اکثرا زمونږ په خبرو نه بلکې زمونږ په کردار عمل کوي، او په قرنطین کې چې کله مشران په کور کې د ماشومان مخامخ د دخانیات او مواد مخدر د هغوی مخامخ استعمالوي، ماشومان اکثرا مشران نه زده کوي او ماشومان او نور کورنۍ غړي باندې دومره خراب تاثیر لري لکه چې خپله یو سګریټي سګریټ سکي یا یو چرسي چرس نه استعمالوي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو د څېړنو پر اساس په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر څه د پاسه 200,000 او د هغو کسانو شمیر نږدې 3,000,000 وو چې په غیر مستقیم ډول یې نشه کوله. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کرنتین پر مهال لسګونه معتادین د درملنې په مرکزونو کې بسترې دي، خو ډېر شمیر یې بیا د کورونا وایروس څخه د ساتنې لپاره په خپلو کورونو کې اوسیږي او هلته نشي کوي. سمینا یادګاری چې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې رواني کارکونکي لوایي چې په کورونو کې د نشئی موادو استعمال روغتیایي ستونزې را پیدا کوي او د دې کار دوام د کورنۍ تاوتریخوالي او په ماشومانو کې د استراپ لامل ګرځي.
وقتی طفل میبینه که پدرش مواد مخدر مصرف میکنه،
کله چې ماشوم خپل پلار ګوري چې د پوبړندې نشه کوي، نو په کور کې د نشئی موادو استعمال یو عادي مسله ګڼي. څوک چې په کورونو کې نشئی کوي، د دې کسانو مغزونو ته د نیکوتینو په نوم یو ډول ماده دننه کیږي چې له دې سره دا کسان بې حوصلې او بې خوبه کیږي. کله چې معتادین لږ نشئی مواد وکاروي، په هغه صورت کې د ده په وجود کې استراب راځي او د کورنۍ لغړو سره جګړې کوي چې دا بیا په ماشومانو کې د جدي استراب لامل ګرځي.
نشئی مواد د انسان د روان په ګډون د ټول بدن ته زیان رسوي. له همدې امله ډاکټران هڅه کوي چې د درملنې په مرکزونو کې د معتادینو هر اړخیزه درملنه وکړي او یو پوره روغ انسان ټولنې ته وړاندې کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ایم څپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په ننګرهار ولایت کې د معتادو ښځو یو روغتون درپیژنو. د ننګرهار ولایت د خزینه معتادو شپېته بستریز روغتون له 10 کالو راهیسې د یوې نادولتي ادارې تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې روغتون مسؤلین وایي چې د دوی روغتیایي او رواني کارکونکي تر 1 کال پورې د روغو سوي معتادو کورونو ته ورځي او هغوی څاري. دا چې دا روغتون نورې کومې ځانګړنې لري او بستري ناروغانو ته کوم سهولتونه لري، په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر نجیب شیرزاد سره مرکه کړې او په پایل کې مې په روغتون کې د خدماتو په اړه پوښتلې ده.
د ودانوتون په ننګرهار ولایت کې په نشئی توکو روغتون مېرمنو، ماشومانو او ځوانو انجنونو ته د درملنې خدمات وړاندې کوي. دا یو شپېته بستري روغتون دی چې د دې جملې څخه 15 زنانه، 15 ماشومان او 10 ځوانو انجنونو ته د درملنې خدمات وړاندې کوي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
زمونګه تداوی یو میکس تداوی ده، یعنی مریض د څلورو اړخونو څخه تداوی کیږي چې عبارت دی له فزیکی، رواني، اجتماعي او مذهبي. کله چې یو مریض د زهر د وستلو مرحلې څخه تیر شي، مربوطه مشاور مریض ته د تداوی پلان جوړوي او د مریض ټول ستونزې او مشکلات مشخص کوي او بل اخره هر ستونزې ته په نوبتي شکل رسیدګي کوي. علاوه دې څخه چې موږ مریضان فزیکی تداوی کوو، د سره ګروپي، انفرادي او فاميلي مشورې هم ورکو. موږ دوی ته د دینی لحاظ بعض مضامین تدریس کوو. همدارنګه په اجتماعي برخه کې دوی د اجتماع څخه لري پاتې دي، دوی اخلاقيات، دوی ناسته ولاړه دغه ټول د منځل تللی. نو په دې څنګه موږ دوی سلوکي درملنه هم کوو. هغه څوک چې یو قسم نشئی توکي استعمالوي، د هغوی څخه ګروپي ناستې کوو، دوی په هغه کې برخه اخلي او مشکل ته د حل لاره پیدا کوي. همدارنګه بعضې مریضان د خپل فامیل سره مشکل لري، موږ د هغوی فامیل را غواړو، هغوی سره کینو، هغوی سره مشوره کوو چې تر څو دغه مشکل حل ته د حل لاره پیدا کړو د فامیل سره مشترکه.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستری کړي؟ که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
اول خدای دې چې موږ مریض په زور نه بسترو، مریض باید په خپل خواخه بستر شي. زمو صاحبي کارمندان په ساحه کې عامه آگاهي ورکوي او همدارنګه مریضان چې په نشئی توکو روغ دي، دوی ورسره مخ کیږي، هغه یې رجستر کوي او کلینیک ته د تداوی لپاره معرفي کوي. هغه کسان چې موږ د روغتون په حق لای معلومات لري، روغتون ته مراجعه کوي، هغه یې د رجستر په کتاب کې ثبت کیږي او دوی سره مشاور ناشتي کوي. کله چې مریض د عمل حالې تراغه بالکل آماده شو، پامینې ورسره موافق وو او په خپل خواخه تداوی غواړي، دغه څخه ورسته دی موږ په سنټر کې داخلو او د ډیټاکس مرحله ته اچو.
که دغه بستر سوي او معتادینو ته د خپل خدماتو په اړه معلومات راکړي شي،
موږ ته د وړیا د مریض ته تداوی پلان جوړیږي، دغه سن انفرادي، ګروپي او فاميلي مشورې کیږي، هغه ته صحي، رواني او اجتماعي تعلیمات ورکول کیږي، د هغه سلوکي درملنه کیږي. د دې څخه علاوه دوی ته ډوډۍ او هغه دوايي د ټول وړیا د هر ورځ درې ځلې د دوی حياتي علائم چک کیږي او د مربوطه اراض او علائم مطابق دوی ته دوا ورکول کیږي. د یو متخصص ډاکټر تر نظر لاندې دغه دوره د 15 نه 16 ورځې پورې دوام کوي.
تاسو خو زیاتره وخت د خځو درملنه کوي او لدې خځو سره ماشومان هم وي، د دغو ماشومان لپاره ستاسو سهولتونه څه دي؟
هغه میندې چې د هغوی سره ماشومان دي په څنګ کې موږ هغوی ته هم دوسیه اچوو او د هغوی هم درملنه کوو. همدارنګه د ماشومانو لپاره هم موږ دلته پروګرامونه لرو، تفریحي پروګرامونه دي، سپورت پروګرامونه ورته لرو، د بال پروګرامونه ورته لرو چې د تقسیم اوقات مطابق هغوی سم ته ځي، د استادانو لخوا هغوی ته تدریس کیږي.
د خزینه معتادینو مشکلات څه دي؟ تاسو کله د دوی درملنه کوئ نو هغوی له کوم ډول ستونزو سره مخ وي؟
کلتوري ستونزې په افغانستان کې زیاتې دي چې زیات مریضان نشي کولای چې ځانونه یا په کور او یا هم په داخل د شبخانه کې بستر کړي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته په خاص ډول ښځینه معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
مربوطه مشاور هغه د دې خارج دو پلان جوړوي. همدارنګه تر یو کال پورې موږ د مریض بیا تعقیبي لیدنه او چې هم زموږ کارمندان دې کور ته ورځي او یا هم دوی راځي سنټر ته، یا موږ ټلیفون کوو او یا هم دوی ټلیفون کوي. په میاشت کې څلور ځلې، یعنی په هفته کې یو ځل موږ د مریض څخه لیدنه کوو، د هغوی د صحي حالات، اقتصادي، اجتماعي حالات، رواني حالات ارزیابي کوو او د ځان سره اسناد تکمیلوو. همدارنګه په دویم درې میاشتو کې، یعنی په څلورمه، پنځمه او شپږمه میاشت کې موږ په میاشت کې دوه ځلې دغه مریض څخه لیدنه کوو، او په آخر شپږو میاشت کې میاشت کې یو ځل دغه مریض څخه لیدنه کوو. موږ کوشش کوو هغوی ته د کار زمینه برابر کول.
رازا اکرم، موږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د کابل ولایت سلربس کلن ارش چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي وایي چې کورنۍ ورسره بد چلن کوي او پلار یې دی له کور څخه شړلی دی. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او په ژوند کې نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
ایران ته لاړو، هلته بیا همدغه عملو باندې واوښتلو. چارس مې داسې یو شپږ میاشتې وهلی ده، بعد دغه نه بس یو کال مې شیشه ووهه، بعد یو کال نه نور دغه پوډرو ته واوښتلو. داسې تقریبا کېږي یو درې کاله. کورونا گزارا را سره خراب شو، والا مور رانه خفه و، پلار رانه خفه و، ټول رانه خفه و چې والا دا نشه کې یو داسې څوک مخته نه راتله، څوک ښه خبرې را نه کولی، بس پیغورونه را کوله چې والا نشه شوی ده او داسې ده وسې ده. همدغه شیشي او همدغه پوډر ډېر خراب کړم، ډېر ذلیل کړم. داسې جګېدلی نه شوم چې جګېدلی هم سر را باندې تویده. یو وخت کې زه کلب کې وم، پوه شي ما وزن و پنځه شپېته کیلو، نشیم چې کولی بس اوس څلوېښته شوی وم. عصبي مشکل راته پیدا کړی و، رواني تکلیف پیدا کړی و، غوښه مو ورځ په ورځ کمېده. تللی نه شو چیرته، چې تللو والا تا وګوره پوډري ده. چا سره مې خبرې نه شو کولی، زر جدي کېدلم یو شی کې، حساب کې غلطېدم، پیسې کې غلطېدم، هر شی کې غلطېدم. پیسې مې ورکولې، پیسې مې اخیستلې، بس هغوی ته مې زیاته ورکړلې یا زیاته به ما اخیستلې، خو مقصد حافظه بیخي خراب شوی و. صحیح آواز هم نه اورېدلې چې د څوک غږ یې کوو، تنفس هم نه شو صحیح کولی، هډوکې حرکت نه شو کولی، هسې جام غوندې و. یو ورځ داسې اتاق کې ناست وم چې وړکۍ ورور مې دننه شو، ما ته وویلي هغوی څنګه چلدلله، ما ویلي والا اوزه اتاق نه اوزه بیرون. په ژړا شو اتاق نه ووتم، هغه بده خاطره ته راته شو پوه شي، که نه پخوا ما سره به یو ځای ویده کېدل، نور اوسه پورې ما سره خبرې هم نه کوي. هماغه نه چې خفه ده اوسه پورې خفه ده. کوزده مې دې لپاره ونه که چې خلک پیغور رانه کړي چې والا پوډري ده او داسې د بل ژوند هم خراب نه کړم، بس همدغه یو عمل ده، همدغه هم ډېر شیونه غواړي. او دا عمل چې دا خپله یو کوزده ده، مصرف غواړي، زحمت غواړي، بس رنجونه دي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د تورجان دوکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي. تورجان لا څو خبرې نه وي ورسره کړي چې یو ځوان توپنچه راباسي او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه. دا چې تورجان څه جرم کړی و چې پولیسو ونیو، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
بریالیا
حاضر صاحب
دغه دې راغلم امر وکړئ صاحب
یو کار در سپارم کولای شي
ولې نه کمانډان صاحب په سرو سترګو
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې
نه والا کمانډان صاحب دا پوښتنه دې څنګه وکړه
ځان ته دې کله پام کړی دی سم دم لکه پوډاری معلومیږي ځکه دا کار درته سپارم
امر کوي کمانډان صاحب څنګه کار دی
خیرن کالی واغونده لځانه پوډری جوړ کړه باید ټول حرکات داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډری
سمه ده کمانډان صاحب نو بیا څه وکم
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه وګوره چې پوډریان نشي مواد له کومه ځای اخلي
بس دا کار ما ته پرېږده کمانډان صاحب خزانه به یې درته پیدا کړم خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم
اندېښنه مه کوه یوازې نه تا هغه ځای ته چې روان شي د شا لخوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري
بس کمانډان صاحب نور یې ماته پرېږده
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي
بېغمه اوسه کمانډان صاحب
ګمه پوړی موړی نه لرې ټوک ټوک یم له سهار راهیسې مې دود نه دی وهلی
راځه راځه خوا ته مې کښېنه
ته د جیبونه ولټوه د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کې
زه بخیل نه یم که پوړی را سره وای تر تا به مې جار کړی وای
ځوانه ترا ترا بلده ښکارې دروسه مې زموږ په پره کې نه یې لیدلی
ځوانه مه پسې ګرځه دا ډېره لویه کیسه ده خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم په دې ښار کې نابلده یم لومړی ځل مې دی چې دې ځای ته راځم
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم
ای حیرانه څه خزای وي په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړی پیدا کړي خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده
اوس به څه کوو زه خو نور صبر نشم کولی
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم تا خو دلته ډیر وخت تیر کړی دی ته مخکې شه او زه در پسې
نو زه خو علاقه دومره روپۍ هم لرم ټول ورځ په دکانونو وګرځېدم ایله مې لس افغانې پیدا کړې بله روپۍ دې رابورې اور شي کای لرم
زه چې درسره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه
رښتیا ته پیسې لرې جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدلې او خوار ښکارې
تا نه دی اوریدلی چې خزانې په خرابو کې وي دا دې ځوانه پیسو ته وګوره
اوهو دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي بیا نو زه ته ګورې درځه چې پوډر رانیزه
ته درځه زه یو تش رګ وام درځم
ځمه ده زه لاړم ته رابز راشه
ته ودرېږه چې زه را قمندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړه
سلام علیکم ترجان ماما
سلام علیکم
وعلیکم سلام په خیر آلی په خیر آلی
انډیوالا دوا راکه چې ورپسې مړه مړه یو
ښه تا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی
مه ډارېږه دا مې د اکا زوی دی
دا څنګه د اکا زوی دی چې په دې پنځه کاله کې مې ستا سره نه و لیدلی
دی نه ویل ایران راغلی دی بس داسې انډیوالې وبوله لکه زه اوس ژر شه پوړی راکا چې خمار یو خمار.
ها دا وایي چې څو دانې؟
پنځه دانې.
پنځه دانې؟ دا خرابات دې کله شروع کړی دی؟ ها خزانه دې پیدا کړی که څنګه؟
خزانه چیرې وه بابا؟ دا ټول د همدې ځوان برکت ده. نور هغه د پنځوسو روپو د پوړۍ وختونه تیر شول، اوس به مزې کوم مزې.
ها پیسې راکړه.
دا کا زویه پیسې ورته راباسه.
څو پیسې کېږي؟
پنځه سوه.
دا دې پنځه دا واخله ماما.
ها دا واخله پوړۍ.
راځه دا کا زویه، اوس خو د ځای ولید خین خانی کا چې در څخه غلط نشي. په دې شاخوا کې تر ده لوی او نامي ساقي نشته.
نورې پوړۍ هم در سره شته؟
د الله بنده چې څومره وغواړي راسره دي. یوازې پوډر نه، له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته.
لاسونه پورته کوئ، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه.
او د
تورجانه له ځایه ونه خورې، زه پولیس یم، دخل دې همداسې خلاص پرېږده.
هلکانو لاسونه وتړئ، دوی او نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي.
ښه قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخ خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس ما